السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښی است پر روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبري مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه را سره واوري پتیرو څلورو شتاتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیات نور پیښې ثبتوي نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي د امریکا په 15 اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 515 نورې پیښې ثبت شوي دي دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 3 تنه نور روغ شوي دي له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,000 250 ته ورسېد له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي روغتیا وزارت خبرداری ورکړی که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي دغه وایرس په افغانستان کې بحران راولي د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې د آذربایجان ترند خبری اجنس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انیف اتمر او ایلمار محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ شوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیاته شوې چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي دي د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه د ولي ویان عطاالله خوجاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلهوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي
د ولی ویان وی تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي نامعلومو وسلولو کسانو په بدخشان کې تېره شپه څلور تنه ملکیان وژلي د بدخشان د امنیې قمندانې ویان ثنا اوله روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دغه کسان در غنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې په ډزو وژل سوي
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په بل خبره کې د کاپیسا د ټرافیک مدیر نن د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سو چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل سو د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دغه هیواد نور له هغه حالت چې د کورونا وایرس پیښې اوج ته پکې رسېدلی وي وتلی دی په روسیې کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سول په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دوه میاشتو راهیسې تړلسي وو پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول په بیت المقدس کې لوی الاقصی جمعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سو هغه دوه امریکایي ستور مزلي چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سي وو نړیوالې فضایي اډې ته ورسېدل د دوه ستور مزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنی جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې وه دوګ هرلي او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یوه امریکایي ستور مزلو سره یو ځای سول او شایي شاوخوا څلور میاشتې په دې اډه کې تېرې کړي دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلې خاورې فضانوردان فضا ته استوي په دې موده کې امریکا د روسیې پر سیوز توغندیو متکي چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې توغول کېدل او د امریکا په لښته لږه 15.5 کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینسوټا ایالت کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلي دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا متحده ایالتونه به د انټیفا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسله وله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. دا به خبرونه د خپرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام خپرېږي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخی خزی په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزا د البته او اکثره وخت د دولسم د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومانو ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومانو په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل 15 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یوه مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور یې خوشحاله وي آرامه فکر ولري آرامه ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي یا غره تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي. هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وینو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي آرامه وي یوه ښځه خوشحاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه میلمانه هم را سره وصل ده. دوی ته بخیر اغلاست یم غلې تقوا در ته خیر اغلاست یم. مننه مریم جان تاسو ته
سلامونه او همدارس
کور ودان اغلی تقوان نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. څه ویل لري ګرانی؟
د افغانستان او 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 د افغانستان
حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي. مینه کوم غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي ماشاءالله یان شوي دي ولی مخکې زما ورېرونه وو البته پنځه دي کورنوي ته ماشومان ته بنشته وي او زموږه کورنۍ ماشاله تلو یا وړو کورنوي ته ژوند کړی دی ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شته وي
واقعا خزي هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وی او مور ورسره دا وړي کلري یعنی پلرونه به هم وی ټوله کورنۍ وی خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وی استاس په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خو ورکړ شي خو ته خزمینه مساید شي دا به څومره په ماشومان خو هیڅ غیزه وکړي که خزه
خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري دا پسې مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په کېږه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کېږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښه تغذیې ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي صحت ته یې متوجه وي اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نه شي کولی ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي نو په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندې ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بلاخره نو یو ټولنه جوړیږي او د یو هیواد قشر له همدغه څخه جوړیږي نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي دا هغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړي ده
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي هغه تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا ښځو ته دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي په کور کې تاوتریخواله وي د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري
نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کینی که هغه نارینه وي که ښځې وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي هغه خپل غوسه ورباندې کم کړي نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالي کوي یا هم ډیر کسان کوي واده نه وکړي په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالي کوي ما یو خبر ولوستل چې حتی له فرانسې په هیواد کې ډیر سلنه تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی په افغانستان کې هم کېدلی شي سامدې ترتیب وي یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډیر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کیږي نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپل ماشومان خالي کوي ماشومان به وي یا به هغوی ته توجه نه کوي متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره. زه فکر کوم چې دغه در تنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هېڅ موقع برابر نه شي.
واقعا واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر اووه کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سره کار لري او مور د هغوی په خدمت کوي. خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ویره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
وخن کله چې ماشوم یعنی نوې پیدا کیږي او بلاخره تر څو غلویږي او تر څو واده کوي، بیا هم ټول مسولیت د مور په غاړه وي. نو هیله منم چې ښځو ته داسې زمینه مساعده شي په افغانستان کې، خصوصا چې دوی آرام وي او فکرونه ذهنونه آرام وي، تر څو دوی وکولی شي چې ښه اولادونه، ښه ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. دوستانو، د اړیکو په تمه به هم یو اړیکې هم راخلو. اغلی تقوا، نو 0909045 او همدارنګه 0202025 زموږ د اړیکې شمیره ده. دوستان هم کولی شي چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او د ماشوم ورځ هم مبارکي وي او د اغلی تقوا نه کومه پوښتنه لري هم مطرح کړي. دوستان، ستاسو د اړیکو په تمه یم، اړیکه به راواخلو. بل السلام علیکم. بلی
بلی بلی، سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر علی خبرونه تو روزانه څوک؟
درمنه کوم محمد کاظم زیات درمنه ولا څه پریکم تفاخر او مریم قطا سلام او ټول اور دین سلام.
علیکم سلام، بخیر علی خبرونه څنګه کوم پختن لري د غلی تقوا نه او ک د ماشوم پړه څه پختن لري میره باندې؟
درمنه کوم وکنم د شنن د ماشوم نړیوال ورځ د افغانستان ټول وګړو ته د ماشوم ورځ مبارکي وایم. او په سر کې دا وایم چې د ماشوم روزل هم د مور هم د پلار په غاړه دی، خو ډېر راجې مور ته په دې کېږي چې ماشوم ډېر هر په ډېره وخت د مور په لاس کې وي، یعنی هغه تربیه ډېره د دې دپاس وکړل کېږي. د تقوا سپورت څخه دا پوښتنه لرم چې آیا دا پنځه دقیقې وروسته دوی د خدمتو ته کوی چې مور ته که یا ډېر مور ته دا راجې کېږي؟
ډېره مننه کوربه ده. غلی تقوا، پوښتنه مو واخیسته؟ فکر کوم چې دا زما مخکنۍ پوښتنه وه، داسې پوښتنه وکړه چې ډېر خدمت د ماشوم مور ته راجې کېږي که پلار ته. خو تاسې مخکې دا خبره یادونه وکړه، پوښتنې ته مو ځواب ورکړه چې دواړه په دې کې مساویانه برخه لري دوستانو، هم مور هم پلار، خو زیاتره بیا مور، ځکه چې مور ټوله ورځ په کور کې ورسره وي او ماشوم چې هغه ورځې یعنی ژوند کېږي د مور په نس کې وي او بالاخره د مور د تغذیه کېږي. نو د هغې ورځې نه را شروع تر څو چې د خیر سره نړۍ ته راځي، بیا چې شیدې ورکوي او بیا د خیر اول صنف کې او دویم صنف کې او درېیم تر څو دولسم د خلاصیږي او ځوان کېږي او واده کوي، تر څو نو مور ورسره اتمن یعنی رابطه ټینګه رابطه لري او د هغه پروزلو کې د هغه په مړولو کې په هر برخه کې مور زیاتره خزه ورسره وي. نو هیله مندم چې ورور خپل پوښتنه اخیستي. دوستانه، بیا هم تاسو کوای شي چې اړیکې را سره ونیسئ. غلی تقوا، څنګه تاسو په کورنۍ کې څونه یعنی تاسو چې ماشومان هم خدا لویان شوي دي اوس هم وریرونه څوک شته، دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ، څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي.
نن کوم غوښ مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته دوي چې د ماشوم نړیوال ورځ ده او د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و او ورسته دغه په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه هم شې ویني چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي هم په بیرون کې خلک ولمانځي یوازې د دې ورځ یادونه کیږي او دا یادونه هم په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي او دې ته ورتون د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د سټیل منځلو ته باید هم نه لري که څوک ولمانځي به تر هغه چې ماشومان ته غروهیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه وشي د ماشومانو لپاره او څوک لمانځلی شي ویل منځي هم متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی.
تاسو نه لمانځلی
آینده کې انشاءالله په پام کې به یو نیسم چې ویل منځو تر څو ماشومان ته روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو متوجه یو چې هغوی څه حق
لري. واقعا واقعا زما په نظر خو زه وایم چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو. موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یوه ورځ ځانګړی شوې ده او موږ یعنی لمانځل کیږي موږ یادیږو موږ یعنی دومره مهم یو. نو هیله مندي دوستانه هیله کو خیر که نور څه په لاس کې نه لرئ قلن خپل ماشومان ته مبارکي وایي په یو چاکلیټ په یو ګل په یو ښې خبرې ونازوئ نن ورځ ولمانځئ او دا ورته ذهنیت ورکړئ چې هغوی هم په راتلونکي کله چې میندې کیږي پلرونه کیږي بالاخره خپلو ماشومانو خپل اولادونو ته دغه ذهنیت ولري او دغه ورځې ولمانځي او ماشوم ته خپل حقونه ورکړي. راځو هغه تقوا په حقونه باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړي شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه یې چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي او هغه حقونه حد اقل ترې وانخلي که ورکولی نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه حتی پیل کېږي چې حتی تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره چکر دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري باید او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او لا یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومان ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه راوړي څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو هغوی وایي چې ځمکه زور یې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دی هغو په لاره باندې روان نه شي او څه فکر داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنی که د هغوی عاید وي یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي په نیمه معنی حداقل یو څه کېږي چې سړی یوه معنی خوري اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي خو هغه ښه لباس به واخلي اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دي خصوصي سکتور د دې اوګه ورکوي او خصوصي خوانځي او پانتونونه به منځ سره دي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د تاسو به ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی ټکل اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځې سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې څل دېش نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه، یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خوري. کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوست، زما خپله مور نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، مهمې ده ټولنه بېل ولنه او د نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځان ته ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناسه او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوه ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلور بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل ځي موټر نیسي سره د هغه راخلي. داش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې
وقن هغه له تقوا سره لدی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمن، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېر یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی شي ته ویي. دا تر اوسه پر زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنې دا چې یو چا ته اته مړانه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډیره کیږي، ځان ته مغروره کیږي. انسان داسې مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا په خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي، اما کله لاس کې پرمخ وي لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي، ته همدې شپږم اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر یې څه وي، د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې بعد په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده.
واقعا او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې اکثره وخت داسې نجونو سره بدونه کېږي چې تحصیل کړی واقعا دولسم نه خلاصې وي، او هغوی ډېر ذهنونه خام وي، او بالاخره په کور کې هغه ګزاره هغه څه چې باید وکړي هغه نشي کولای، د هغه د بوج نه نوزي. نو بیا هم خلکو په فکرونو کې بیا دا راشي چې والا د نجلۍ دولسم خلاص کړی ده، ګزاره نه کوي، که دا اوس دې که مکتب نه وویلې دې به ګزاره کوله. نو هغه ده چې بیا خپل لورګانې او خپلې خویندې او خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي. بیا هم د دوستانو نه هیله کو چې راځي خپل ذهنیتونه پراخه کنور، راځي د خپل راتلونکي نسل په خاطر، د خپل اولادونو د ماشومان په خاطر، خپل دغه اوس چې دغه لونی منګلرو د خويند زمو په کورونو کې دي، دوی ته اجازه ورکو، دغه ورون ته اجازه ورکو چې پلرونه هم باسواده شي او مایند باس بیا هم باسواده شي، ترڅو د نن ورځ ماشومان غونډه منګه آینده ونه لرو. نن ورځ موږ ماشومان په سرکونو باندې شاقه کارونه کوي، هسپلنی دودوي، موټرونه پاکوي، حتی د ماشومانو نه د افزار په صفت کار اخیستل کیږي، هغوی باندې خیرات ټولیږي، هغوی داسې یعنی ګوندونه او داسې یعنی بانډونه هم شته چې دوی باندې خیراتونه جمعوي، دوی باندې شاقه کارونه کوي او دوی نه سو استفاده کوي. بالاخره دا لکه یو افزار غوندې ته ګټه اخلي او بیا ترې هیڅ نه جوړیږي او آینده دوی خرابوي. نو هیله مندي دوستانو چې راځي یو بل ته لاس ورکو، او دغه ورځ یوازې تش په نوم ونل مانځو چې نن ورځ د ماشوم ورځ ده او مبارکه دی. راځي بنیادي کارونه وکړو. کوم کارونه ته ضرورت ده غلی تقوا چې ماشومان ته باید وشي؟ بلې پر کوم چاړي کپرې شوه د غلی تقوا دوستان تاسو هم راسره اړیکه نیوای شئ. 0999 45 30 او 0 2 8 2 5 5 5 موږ د اړیکې شمېرې نن تاسو اړیکه راسره ونیسئ. اورین کبرا واخلو. بل السلام علیکم. بلے بلے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ګران ورو. راول خو درډیو آواز ټیټ کا بیا خبرې وکړو.
مننه کوم خو تاسو تاسو نن منه ته سلامونه نه ګیره.
وعلیکم السلام. څوک د کوم ځینه؟
زه سائل د نګراتو خطا سره تماس کوم ګران.
بخیر علی خبرمان ترور جانم. پښتون لري مهرباني غلی تقوا زموږ میلمه ده او د ماشومان ورځ د نن دولسم د جوزا په دې هم خبرې تر لرو، او په خوځ باندې هم مهرباني کوم. پښتون لري
مننه کوم خوړې الله خوشاله لره تاسو دغه خسته خبرو کې ما اوس غوږی خو ما ده خوند راکا
کورودان
نو می خپل ته خاطر درخه به کوه خپل ماسل کې کور کې ماشوم سمه کا حقوق سړي د په مور پر باندې شانل دی. خوش بختانه تاسو دواړو خویندو دغه همدې صحیح تقسیم کړه، تعبیر هم کړه چې د پلار حق معلوم دی او د مور هم حق معلوم دی. په دواړه باید په شریکه باندې هغه خپل بچی ته تربیه ورکړي.
وخت تاسو ماشومان لري ورور جانه؟
الو
تاسو ماشومان لري؟
بله ولې نه، الحمدلله ماشومان لرم.
چې ماشومان لري څنګه؟
لرم نمسته هم لرم.
ښه شکر چې ماشومان لري. څنګه یعنی تر کوم حد پورې مور ته خپل حقونه تاسو په نظر ورکړي دي؟ کوم کارونه مور ته کړي څنګه؟
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانی او د تعلیم حق حقوق او اصل کې اسلامي قاعده هر چاته حق خدل ده ما چې تاسو ولې تاسو نه مننه کوم په دې خاطر باندې چې هر حق چې موږ د کمال الله ورکړی دی باید هغه حق باندې هغه عمل وکړو چې خپل کې ورسوي او کوم حق چې موږ پلار ته الله ورکړی دی په هغه باندې باید پلار عمل وکړي خپلې ښځې ته او خپلو بچیانو ته ورسوي من بدبختانه موږ هغه ته نه ځان خبره کوو په کدي به ودرې دي چې لودځې په تعلیم کې نه تعلیم په نر او ښځه یو شانه فرض دی او ټول بشري یو کوغري دي او یو شانه باید تعلیم وکړي په حاصل کې نو نو ستاسو وخت نه تم تاسو ښایسته خبره کوم دا په دې خبره
ډېره مننه
چې مو ویلا په دې خپل خبره کې چې مور او پلار یو بدبختانه باندې مننه دي اگر راځي یې ته مور وراله ټول یې په پلار وراله نه دا مسله د ګور یو شنه دي الله خوشاله الله وتعالى
ډېره مننه کور ودان الله مو مل شمنه نه کولور نه چړي کني ولې واغله تقوا از موږ رور نیک نظر موږ ته وړاندې کړه د نګرار نه نو رازو خپل پښتن ته چې یعنی کوم حقونه یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي خو ماشومان ته غبت سوي ستاسو په نظر
من نظر یې ځنه دولت ته په کار ته چې بعد ماشومانو په برخه کې چې تقریبا مامخ کې اشاره وکړه چې تر 25 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات
وي چې په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم چې وایي هم کوي کسان کار کسان 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 ک ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، منصفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځلس سره اولاد په دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ورباندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي جوړوي، بېرته به دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي، ځکه چې هغه ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې غلی تقوام کې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړیږي. دوستانو، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې څو ګټه پورته شوي، هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو څو ګټه ته پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو کله دې ترخه تجربه مخه نیسو نو راځي چې یو بل تلاش وکړو او مایندو سره مرسته وکړو، خويندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګورنه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارونه پرې نه دي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم روزل شي، دوی باندې زده کړې وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه له تقوا سره مخکې ما یو وړ انجلۍ ولیده چې واقعا دردمون کې به مخې شین وو. نو تدې نه ما پوښتنه وکړه چې ولې، یعنی دې ما ته وویل چې زه پلار وهلی یم، پلار مې په مخ په څپېړه وهل، یعنی دا هغه څه و چې زه سخته ودردولم، ځکه چې د افغاني ټولنه کې خلک دومره، یعنی دومره خلک اړ دي چې خپلې ماشومې باندې لاس پورته کوي او د هغه مخ شین کېږي. نو هیله مند یم چې دغه موضوع تکرار نه شي. دوستانه بخښنه غواړم چې زه لږ څه احساساتي شم. نو
بیا هم اجازه وي زه مداخله وکړم.
مهرباني
ستاسو احساسات د قدر وړ دي چې د یو ماشوم مخ شین وو او هغه پلار والی وه، ستاسو زړه دومره ودردېدلو. اما د هغه درد په مقابل کې به څه ووایو چې هغه فزیکي درد نه دی، یعنی جسم یې نه ورباندې شین کېږي او نه زخم کېږي. یعنی هدف مې له هغه کارونو څخه دی چې ټولنه دردوي او هغه خلک دومره روحي په هغه ماشومانو دومره روحي فشار راوړي او په روحي توګه یې دومره وهي او ځپلي ځپي چې دردی ظاهرا نه معلومیږي.
واقعاً نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زمونږ نجونې، یعنی زمونږ خویندې چې په دومره ماشومتوب کې مخ شین کېږي او که بلاخره دا غټېږي، د دې نه یوه مور جوړېږي، د دې نه یوه خور، دا آینده کې څومره به زورول شي، څومره به وټکول شي. یعنی د ماشومې ژوند د دغه وخت نه شروع ده په افغانستان کې چې کله یو نجلۍ ماشومه وي د هغې مخ شین کېږي. نو د دې آینده څومره دردونه به زغمي. بیا هم دوستان تاسو کولی شئ چې اړیکه راسره ونیسئ او په موضوع کې راسره په بحث کې راسره شریک شئ. 0999 40 15 او 40 همدارنګه 0800 822 55 55 زموږ د اړیکې شمېرې دي. اړیکه برا واخلو به ګورې څوک دی. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو او ټول اړوند سلامونه او د ډیر مننه چې بلاک کوله.
مننه. څوک د کوم ځای نارو؟
ډیره مننه. واسه د نړیوال اخلاقي د هلمن ولایت
څخه روزانه د مخه خزي خبرونه د خنن مولبته هم خزو ته هم ماشومان ته ځنګړ کړي، ځکه چې د لسند جوزات ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. تاسو نظر غواړو؟
ډیره مننه. اول د دې ورځې په مناسبت ټول خوشیان ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم. د مې نصیحت کې مې پتا نه و ورسته مو استاد سره منې ته غواځای څخه تکرام لپاره موږ غوښته دي خبرو وینم.
کوروا
ده زه پښتنه مو داده چې کوښنای ماشوم مو په مومم کې با چې ورسره څنګه راپوته وګوره کډ وګوره مو دا خبرې وته کوو چې هغه نه دي خبرې په دې خبرې وته کوو ماشومان ته بیا مو فرخان چې معنا ماشوم دې خبره وکړ پر اخلون کې به دا ماشوم د کوم څه سره مخامخ وي یعنی چې مو دا خبرې وته کوو با چې په اول واره مو ماشوم
یعنی
څنګه لالو کو تاسو واځي سم دا پښتره
ښه ډیر مان مشمال لري په کور کې
وو مشوان کې لن لرو
د څه یعنی کوم کارونه مورته کړی دي تر کوم حد مو پوری مورته خپل حق برابر کړی ده
مشمال ته مو تر دې را بری دا هغه وسایل حکومت شي مشوم باچې هغه شی وته برابر شي په دې مثال مشوم باچې شو جامې و او دې او تاسو مور سره نو شو وزیته پر وخت یې پر وخت راولو بس دا د ماشومان
حق یعنی په دې ماشومان کې جنې هم خوځي ته پرې دی کنه
وو دا په خواره کوم نه دی ته دې ربري فلمن کم دا خلک د خوې دې پرېږدي شو
وزیته ډېر خبره ډېر مننه کور ودان مننه کوم لور ناغلی تخوا از موږ رو د سپختنه کړ چې کله از موږ ماشومان نوی په خبره راځي زیاتره وخت په کورنۍ کې هم داسې بری ته کنځل زده کوي کنه به وایي ته طریقه کا ته کنځل وکړي یا ته خالات یا ته عمته به دی ورته خاندي وایي چې دا به پراتونکو باندې سره بد اغیزه وکړي
شیام ماشوم ته کله چې ماشوم ښکنځل کوي کېدلی شي زموږ بعد ونه لګېږي او دا خبره عامه ده زموږ تاسو کورنۍ کې ماشوم ته همدغه شان ورزده کوو او بیا لویانو ته یې ورته ښوونکي هغو ته ښکنځل وکړه زه فکر کوم چې دوی په همدغه شکل بیا لویږي او په لویوالي کښې هم دوی خوله په همدې ډول وي چې بیا هر چا ته ښکنځل کوي خو کله یې چې ماشومتوب څخه نه وي کړي او کله چا ته ښکنځل کوي نو مور پلار باید په داسې ډول عکس العمل ورته وښيي چې ډېره خرابه خبر ده او وروسته دې تکرار نه شي او یعنی یو دار ورباندې کېږدي زه فکر کوم چې دا به یو ښه وي د دې تر څنګ یعنی نه یوازې ښکنځل بلکې ماشومانو ته موږ او تاسو په کورنیو کښې داسې نور شامل ښیو یعنی هغه خپل منفي اعمال او کړه وړه خپل ماشوم ته ور انتقالوو مثلا دروازه څوک ټکوي ماشوم را ځي چې فلانۍ دی یا فلانۍ ده غواړي دي یوه شه ورته ووایه چې نشته دی یعنی دا تاسو ماشوم ته دروغ ویل ور زده کړل همدغلته د بنسټ ډبره کېښودل شوله
واقعاً یعنی په عملي توګه م ور زده کړه
بلکل او بل دا چې مېرمن او خاوند د ماشومانو د وړاندې جنګ کوي یو بل ته ښکنځل کوي او بلاخره فزیکي جګړه رامنځته کېږي دغه ماشومان له همغه وخت دغه زده کوي کله چې هغه لوی ماشوم وي په همغه خپلو کوچنیو ورونو یا خویندو دغه زده کوي فزیکي ضربه دی د هغو همغه ځای څخه زده کوي مثال چې دی ډېر درس او ډېر عمل په تقلیدي شکل زده کوي نسبت دې ته چې په سیستماتیک ډول هغه په مکتب او پوهنتون او په دې ځایونو کښې زده کوي ډېر شی د کوڅې نه زده کوي ډېر شی د کور نه زده کوي ډېر شی د هغه ماشومانو نه زده کوي چې دوی سره لوبې کوي نو ډېر شی په تقلیدي شکل د ماشوم وجود ته راځي د زده کړې پایس ماشوم د لویانو نه تقلید کوي او هغه د خپل ژوند کې پلي کوي او ډېر وخت موږ خپله یو کار کوو خو ماشوم ته وایو چې ته دغه کار مه کوه مثلا ډېری ماشومان ژاړي کله چې لویان خپله ډوډۍ خوري خو ماشوم نه پرېږدي چې خپله ډوډۍ وخوري بلکې ورته وایي چې نه زه یې تاته درکوم ا ماشوم حیران پاتې وي چې ولې تاسو څه زیاده یې لهرئ چې تاسو یې خپله خوري او ما منع کوئ چې زه یې تاته یې موږ درکوو یعنی دې ته ورته نور هم داسې کار نه دي چې لویان خپله کوي خو ماشوم منع کوي چې هغه ماشوم باید هغه کار ونه کړي په حقیقت کښې یو ارواپور یا د پیګر تیوري په نوم هغه وایي چې د ماشوم شخصیت د همغه مور د ګېډې څخه پیل کېږي چې د مور په ګېډه کښې هم باید څوک په لوړ اواز مور ته څه ونه وایي یا هم په لوړ اواز خبره ونه شي یا هم خشنه موسیقي وانه ورېدل شي یا هم مور باید خفه نه وي ځکه په همغه ځای کښې په همغه ماشوم اغېزه کوي بلاخره ده چې دنیا ته را ځي هغه تاثیرات ورباندې پاتې کېږي او د همغه وخت نه یې زده کوي نو زه فکر کوم ماشوم ته باید د تربیې په برخه کښې کېدلی شي ډېر کسان یې طرفدار نه وي ولې زه خپله شخصا ما یې هغه رواني منفي او مثبت تاثیرات نه دي لیدلي اما زه خپله په دې عقیده یم چې د ماشوم په روزنه کښې باید یو څه سیاست د مور او پلار سره موجود وي یعنې د تربیې په ښودلو
کښې داسې
نه چې همېشه باید ډېر ورته خواږه ونه اوسي یو څه سیاست باید موجود وي یو مثال دی وایي چې چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډب نه مې مطلب دغه نه دی چې هغه باید ووهل شي بلکې
یو چوکاټ
شي او یو څه سیاست د مور او پلار او دغه ماشوم په منځ کښې باید موجود وي حتی په اسلام کښې هم همدغسې ده وي کله مو چې ماشوم اووه کلنۍ ته ورسېدلو لمونځ یې نه کولو په مانځه یې ودروئ کله چې لمونځ نه کولو نو ورته په قهر شی او یعنې ویې رټئ او کله چې د هغو څخه لوی شو یعنې لس کلن شو اته کلن شو بیا یې هم لمونځ نه کولو نو بیا یې یو څه یعنې یوه څپېړه یا هم یو سیاست ورباندې وکړئ تر څو ماشوم همغسې عادت نه شي یعنې بعض ځینې اعمال او ځینې تربیوي سلوک ماشوم ته یو څه په زور او روښودل شي
واقعاً اغلی تقوا یعنی په هر برخه کښې باید یو چوکاټ موجود وي د میندو د پلارونو سره تر څو ماشوم ښه وروزي اغلی تقوا یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کښې دا ډېره تر سترګو کېږي کله چې یعنی یوه کورنۍ کښې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زېږوي نو دغه فکر د خلکو سره نشته ده د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي ده ما په خپلو سترګو لیدلي وي چې وړې ماشومانې ناستې دي او مور یې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده دا خلک چې مبارکۍ ته راځي دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ د دواړه زوی ولور فرق لري. دوی ورته وایي چې وایي بیا جلی وشوه وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغېزه پرې وکړي؟ اغېزه
که زما اوستا خپل ماشومتوب په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمن زموږ اوس هم په یاد وي. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي، په یاد نه پاتې کېږي. زه فکر کوم چې در به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره بعد وویل چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او دې لورګانې وشي، میایې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډیری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه فرزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده.
او دا هم د ښځو د خوانه کېږي، یا یې د خوښې د خوانه کېږي او یا یې هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده زه ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په هغه کې رول ډېر د نارینه دی نسبت دې ته چې د ښځې رول وي، یعنی ډېر په نارینه پورې اړه لري چې د یو چا لور کېږي.
واقعاً یعنی دوستانه بیا هم هیله کوو، کورنیو نه هیله کوو، د خپلو خویندو نه هیله کوو چې ګرانه خویندو تاسې د تاوتریخوالي نه نارې وهئ چې زموږ په حق کې ظلم کېږي، موږ سره تاوتریخوالی کېږي، موږ سره زورۍ کېږي، زیاتی کېږي. دوستانو کله چې تاسې ته هم واک درشي، خو تاسې هم زیاتی کوئ، خو تاسې زیاتی مه کوئ. کنه کله چې یوه خور یوه لور تاسې کره راواده کېږي، نو تاسې بیا دې په تمه چې زوی دې وزېږئ، که لور یې وزېږوله بیا نو هغې ته تانې پیغورونه، حتی د دې باعث کېږي محموده جانې چې په هغې باندې بله ځکه کېږي، ځکه چې دې زوی نه ده راوړی، او باید په دې بنه راشي چې دا خپله هم تاوتریخوالی ته یوه لویه زمینه برابروي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي او بالاخره د هغه د روحي رواني فشار لاندې راشي او هغه ونشي کولی چې سم اولاد سم تربیه کړي. نو هغه ماشومه چې دنیا ته راځي هغه هم د روحي فشار لاندې وي، ځکه چې هغې ته د اولې ورځ باندې ویل کېږي چې وایي کاشکې نه کېدله. بالاخره هغه چې یوه کلنه شي، لور ده او نجلۍ ده، دا به زموږ په درد نه خوري، دا به سبا مېړه کره لاړه شي، دا د پلار د مور په درد نه خوري، دا د پردي کور ده. دغه خبرې دغه ذهنیت ورکول انجلۍ ته، خصوصا چې ماشومه وي، نو دا ډېره بده اغېز لري. دوستانو تاسو نه مې هیله بیا هم همداره چې لطفا دغه کارونه مه کوئ. زوی او لور دا د خدای تعالی تحفه ده چې موږ تاسو ته راکوي. موږ باید په دې شکر گزاره اوسو چې موږ زوی لرو، موږ لور لرو، موږ خدای پاک دومره لایق لیدلی چې موږ ته الله لور راکوي، نور را وروي. نو تاسو دې په روزنه کې، د دې په پالنه کې نیمګړتیاوې مه کوئ، او بالاخره کوشش وکړئ چې ښه اولاد وروزئ تر څو چې ښه میندې پلرونه پاینده کولرو. ډېره مننه کوم اغلې تقوا، بیا هم پیغام دې غواړم ګرانې په اخره کې.
ډېره زیاته مننه مریم جانې. ټولو قدرمنو کورنیو څخه مې هیله دا ده چې دوی باید خپلو ماشومانو روزنې ته، خصوصا د هغوی تعلیم او تحصیل ته ډېر متوجه وي. هغومره پانګونه چې دوی په تعلیم په بل کې تاسو کنه په افغانستان کې هغه اولاد په خلکو ګران دی کوم چې پیسې راوړي، دغه محترمه کورنۍ ته همدغه اولاد چې تاسو یې په تحصیل باندې مصرف کوئ، همدغه به تاسو پیسې راوړي. لطفا تاسو ورباندې مصرف وکړئ.
او بیا هم یادونه باید وکړو چې کوم چې پیسې نه راوړي، خیر هغه ستونزه به هم ستاسو وي چې سم به مو روزلی نه وي، ټولنې ته به سم تقدیم کړی نه وي. نو هغه چې د پیسو د راوړلو نه باعث کېږي، نو بیا هم البته کورنۍ به پرې ګراموي که څنګه؟ هغه لی تقوا
یقینا. نو کله چې دوی ستاندي ترې جوړوي، خو ستاندي خو د کېدلی شي د ډېر شي څلوېښت افغانۍ عاید ولري. نو تاسو د هغه سرنوشت بدل کړئ، یعنی تاسو حتی وکړئ، تاسو یې چې د هغوی سرنوشت بدلوئ او تاسو د هغوی په تحصیل پانګونه وکړئ، تر څو هغه
د دې جوګه چې تاسو تاسو
ته پناه ورکړئ او تاسو خپل سیوری کې وکړئ. وکړم. ډېر مننه کوم همدغه مې دي همدغه خويندې چې قهرمانان زیږوي نړۍ ته راوړي او غوي تزدکړې ورکوي تربیه کوي. نن سبا چې قهرمانان منګور نن سبا چې لوی لوی کسان ګرځي دغه خوځو د البته او دغه خويندو د برکت لري چې ټولنه کې خزلېږي او به همکار کوي فعالیت کوي او د یعنی د افتخار سبب کیږي. ډېر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه وخت دغه تقوا مهربانی فلکاست
هم
مننه کور ودان. ډیر مننه کوم دغه تخوان دوستان تاسو نه هم مننه کوم. هیله مندم چې بس مو د پام وړ ګرځیدل وی بیا هم ز په خپلمنه کلکسې ساتي شم خو یعنی درد ورکوي چاته کله چې یو انجلۍ ته د دومره ماشوم توپ نه داسې ګورې نو توجه دې انجلۍ هینده بنو دا څومره سپېړې په مخ خوري او څومره به غورځي او څومره به مبارزه کوي او بیا په خپل پخو درېږي. افغان میرمنې افغان خزي واقعا یعنی زحمتکشه یعنی هغه خزي چې قهرمانان دي ټوله همدارنګ نارینه او خزي دواړه. خو بیا هم هیله مند یو چې خسته تاو تخواله ونی شي خسته خزمینه مسایده شي تر څو دی پاینده کې خو اولادونه وروزی خو ماشومان وروزی خو مهربانه اوسي او پاینده کې داسې ماشومان نه لري چې خدای مخړه غوي د روحي رواني او د نور سره مخامخ وي. پاندې هله خپل خبرونه پای تر سو تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په دران چوپړ کې ازري کو تاسو ټول په لاس بارنو علامه مال شخه وخت لري.
یخ لگی با دنا یار یخ جو لہراونی سچ دل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یادری دید گلو وخشو یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ گد سہرا پلمن وور لگی دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تک در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بس ملار تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خوک خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بات پغمان گلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زما د یار د زلف بوی ما تروڑی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ ڈیر مرا توا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مین کے چاد مور پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ اوراد گل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ چت گنگن چرت گلو سورت نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پاس پہ ہوارا شجانا نیار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تا
زلاری پلتانا نیولی دینا یار یخ یخل کی باتنا یار یخ وی انتظار میں او سیار یار یخ یخل کی باتنا یار یخ تیرا دے دلا وشو در بشما یار یخ یخل کی باتنا یار یخ پات وشنا دلوری راگ یار یخ یخل کی باتنا یار یخ دلننگو پسر میں وخ کے وہ چوینا یار یخ یخل کی باتنا یار یخ سب دل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخل کی باتنا یار یخ یخل کی باتنا یار یخ سب دل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخل کی باتنا یار یخ یخل کی باتنا یار یخ نشے یار یخ یخل کی باتنا یار یخ سن پڑ شپو بچوڑ کڑی ویزان نانا